السلام علیکم سحر مو په خیر د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اولنې غړي سلام پښتونخوا وري نن د ګول یا دوشنبه ورځ د کال 2014 د مې د میاشتې 2 نیټه په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي. زه منور شاه او زما ټکنیکی همکار علي محمود د سلام پښتونخوا په دې اولنې غړي کې ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به یو شمېر کورنۍ سیمې او نړیوال رپورټونه واوري. سو خوندورې سندرې هم د دې خبرونې برخه ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. اول د خبرونو سرټکی، د قبایلی سیمې خلکو یو وار بیا د خیبر پښتونخوا صوبې سره د ملګری کېدلو غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر دویم مرستیال له ولسي جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان دې عملي کړي. امریکا وایي اسلامي دولت وسلواله ډله ختمول به وخت واخلي. د خبرونو تفصیل، د شمالي او جنوبي وزیرستان د یو شمېر قبیلو مشرانو یو وار بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې فاټه د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. د لړکی پرون په ډیر اسماعیل خان کې وغونډه وشوه چې پکې د محسودو وزیرو سلیمان خیلو شیرانو او بیټنی قبایلو مشرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو استادو او قبایلي ځوانانو ګډون کړی و. په دغه موقع د سلیمان خیل قبیلې یو مشر ملک انور خان مشال ریډیو ته وویل
مکتور قبائل غواړو چې موږ په پښتونخوا صوبه کې زمسو. کوم سي کمیټه نواز شریف له طرفه منظور ده هغه خبره موږ نه منو. موږ چې عام سړی نه پښتنه وشي زه خپل ملک يم، مګر په هغه ملکانو کې نه یم ګرځي هغه افسیار غواړي. موږ دا افسیار ختمول غواړو.
یاد دی وی چې په دې ورستیو کې د فاټه د آئینی او قانوني حیثیت د بدلون او اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی کمیټې د بیلابیلو قبایلي سیمو سفرونه وکړل او ډیر زر بخپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کړي. د دې سیمو ځینې خلک د خیبر پښتونخوا سره د شاملېدلو مخالفت کوي. د خیبر ایجنسی د روغتیا د څنګه چارواکي وای په باړه تحصیل کې کوم هسپتالونه د روغتیا مرکزونه د بدامنۍ ناروغ پاتې شوی او په هغه کې د ستنو شو کډوالو د علاج سلسله شروع کړی ده. د یادې ایجنسی د روغتیا د څنګه مشر ډاکټر نیاز خان پرون مشال ریډیو ته په دې حق لوویل په دې لړ کې ورسره نړیوالو مرستندو یا ادارو ډیر امداد کړي.
بیچو سی سی ډیز ما کوم نه به هیلپ فیسیلیټیز به هغه مونږ هکړلې کولم کړې او هغه نه به فنکشنل هم کړل. سټاف هم پکې هغه کړلو موجود کړو او تر هغه نه وس میډیسن ډېر خو مطلب دا هیلپ فیسیلیټیز مطلب سټارټ کړو کې مطلب ټول سہولتونه ورکې او فیمیل سټاف پکې او میډیسن فرنیچر هغه مورک سټارټ کړل.
هلته ځایي خلک د دې ګام ستاینه کوي، خو وایي چې په سیمه کې ړنګ شوي هسپتالونه او د روغتیا مرکزونه دې هم ورته زر تر زره جوړ شي چې په موجوده هسپتالونو د مریضانو ګڼه کمه شي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال له ولسي جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر قانوني فرمان زر تر زره عملي کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غني قانوني فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ بدلونونو وروسته د پارلیمان چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پارلیماني چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانستې غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت خپله ذمواري ترسره کړه او اوس به ملي شورا خپله ذمواري پوره کوي. خاغلی دانش اویل چې حکومت د پارلیماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو هوډ کړي او ځکه یې انتخاباتي اصلاحات په خپل ترجیحاتو کې لومړیتوب ورکړي. د افغانستان حکومت په دې ورستیو کې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات به د روانې میاشتې په ورستیو کې ترسره شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مشر جان برینن وای اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش به تر ډېرې مودې بننګونه وي. نوموړي دا څرګندونې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د 15مې کلیزې په مناسبت د وینا په وخت وکړې. جان برینن پرون NBC ټلویزیون سره په خبرو کې ویل د داعش د مشر ختمول به یادې سخت دریځه ډلې ته په ماتې ورکولو کې مهم رول ولوبوي. ابوبکر البغدادي چې د دې ډلې مشر دی په اړه معلومات نشته چې چیرته دی. جان برینن اویل البغدادی ډیر مهم دی او دا چې امریکا به داعش تبا کوي. نوموړي زیاته کړه د داعش مشران چې وسلوالو ته د بوګنوون کې بریدونو هدایت ورکوي امریکا ته یې ختمول پکار دی. په 2011 کال کې د مئی په 2مه په پاکستان کې امریکایي ځانګړي ځواکونو اسامه بن لادن وجلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په جنیوا کې خپل سفارتي حالې ځلې په داسې حال کې توندې کړلې چې نړیوال قوتونه د شام په حلب صوبه کې مخ په زیاتېدونکي تشدد بندولو لپاره هڅه کوي. ښاغلي کیری د خپل عربي سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی میسټورا سره د خبرو لپاره جنیوا ته ورسېده او هلته یې وویل چې هیواد یې په دې لړ کې د ماسکو همکاري ترلاسه کول غواړي. جنیوا ته د رسېدلو نه لږ وخت پس د اردن د خارجه چارو د وزیر نصر یودا سره د ملاقات ورسته جان کیری ویل تمه کیږي چې د لړکې دوی سپرمختګ کولې شي. خاغلی کیری ویل چې دا ډیر نازک وخت دی او دوی غواړي چې روس ورسره په دې معاملې کې همکاري وکړي. بلخوا د اپریل په 13 نیټه روس ویل دوی د شام صدر بشار الاسد په حلب صوبه کې د هوایي بمباری په بندولو نه مجبوروي، ځکه چې دغه بمباری جهادي ډلې په نخښه کوي کوم چې د 13 فروری د دزبندۍ په لوزنامه کې نه دي شاملې. عراقی احتجاج کوونکي د خپل سیاسي غوښتنو د جاري کولو نه پاس د بغداد د زرغونه سیمه یا گرین زون نه وتلي دي. خوشمنه یې کړی چې په سیاسي مشرتابه د فشار قائم ساتلو لپاره به بیا ورزي. پرون په سلګونو مظاهرین د یادې سیمې نه وروسته له هغې ووتل چې منتظمینو یې ورته د احتجاج ختمولو ویل. د اپریل په 13 دغه مظاهرین په گرین زون کې د امنیتي بندیزونو نه تیر شول او په پارلیمان او پارلیماني غړو یې د برید هڅه وکړه. دا مظاهرین چې زیاتره یې د شیا ملا مقتدا الصدر پلویان دي، پس له هغې خورېدل شروع شو چې د منتظمینو د ویان لخوا ورته په ټلویزیونی وینا کې ویل شو که غوښتنې ونه منل شو نو دوی به د سیول نافرمانۍ په شمول ټولې جایزې وسیلې وکاروي. پرون د دې نه وړاندې عراق وزیر اعظم حیدر علي باری دی چارواکو ته امر کړی و چې مظاهرین دې ونیسي و عدالت ته دې وړاندې کړي. په گرین زون کې حکومتي دفترونه او د بهرني هیوادونو سفارتخانې موجود دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پختونخوا ته غوږی چې په کې درته په روانه خبرونه کې دغه ریپورټونه وړاندې کوو. د وزیرستان د بیلابیلو قبیلو خلکو د یوې غونډې د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې چې فاټه د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړی شي. دوی وایي د قبایلي سیمې د اصلاحاتو لپاره کمیټې ته ورکړل شوي تجویزونه نه مني.
په فاټه کې د پولیټیکلی او د هغه چې کیم هم نوا ملکون وي کایغه کیم خبرې کړي وي داغه د فاټه ترجمانی نه دو.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمه وای باړې ته د ستنو شو کډوالو لپاره یو شمیر هسپتالونه او روغتیایي مرکزونه شروع شوي دي، خو ځایي خلک په دې اړه څه نظر لري؟
اغه سہولتونه یې لنیشته رې پاستاتول کې کلو شو د هسپتال، خو اغه بنیادی سہولتونه چې کوم په یو ضروري په یو هسپتال کې اغه پکې لنیشته رې.
او پرون په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ ون مانځل شو، خو په خلیجی هیوادونو کې میشت پښتانه مزدوران د نورو مشکلاتو نه علاوه د خپل هیواد سفارتخانه نه هم ستونزې لري.
پاسپورت رینیول چې کوم دین راغ درې درې څلور څلور میاشتې علي یا نه کوپته نو دغه مسایل یو سم شته.
د پښتونخوا سیمې او د نړۍ د یو شمیر نورو ریپورټونو تر څنګ به سو خوندوري سندري هم واوري. مشال لريو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې د سحر په 9 بجو د سلام پښتونخوا په دې خبرونه باندې شروع شي او تر مازیګر 6 بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. پرون په ډیر اسماعیل خان کې د جنوبي او شمالي وزیرستان بیلابیلو قبیلو په ګډه یو غونډه کړي چې پکې یو وار بیا قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه وکړه. د غونډې ګډونوالو د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی فاټا اصلاحاتي کمیټې په کردار هم نیوکه وکړه او ویل چې د دې سیمې د څونکې په اړه د ټول قبایلی ولس رائے معلوم کړل شي. دغه غونډې ته زمون خبريال سیلاب مسعود هم ورغلی او په دې ریپورت کې حال راکوي.
د اتوار په ورځ د ډیر اسماعیل خان په اډیټوریم هال کښې د مسعودو احمدزی وزیرو سلیمان خیلو بیټانو او شرانو قبایلیانو د مشرانو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو د نمایندګانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو د وزیر اعظم مقرره اصلاحاتي کمیټي وراټله او د فرنټیر کرایمز ریګولیشن د ختمولو او د قبایلیانو د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو په باره کې په تاریخي او جغرافیایي حواله سره په مخاورو دلیلونو مشتمل تقریرونه وکړل. په دغه موکې د سلیمان خیل قبایلانو یو مشر ملک انور خان وویل،
موږ ټول قبایل غواړو چې موږ په پښتونخوا صوبه کې زم سو، کوم چې کمیټې د نواز شریف له طرفه منظوره ده هغه خبره موږ نه منو. موږ چې عام سړی نه پښتانه وسی، زه خپله ملک یم، مگر په هغو ملکانو کې نه یم ورګړ چې هغه افسیار غواړي، موږ دا افسیار ختمول غواړو.
دا مزو وزیر او چیف ملک علي وزیر زیات اکړه
ریفارم کمیټي چې کومه دوره د وزیرستان وکړه، نو دا انتهایی ناکامه دوره وه او عمومي سطح باندې ډېر مزاحمت وشه. په فاټه کې د پولیټیکلي او د هغې چې کیم هم نوا ملکون وي کایغه کیم خبرې کړې وي دا هغه د فاټه ترجمانی نه دو.
د جمعیت علمای اسلام شاید شرانی د قبایلانو په پښتونخوا صوبې کښې د شمولیت حمایت
وکړه.
نثار وزیر وویل چې پاکستان د میژا وطن دی، دا د په میژا پسې دروازې نه بندوي، د آئین قانون په مطابق د میژا ور خپل کی، که دا ونه کی بیا به میژا خپلې تاریخي دروازې ته د مخ په ور اړولو مجبور شو.
پښتونخوا په اوله باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه د ټولې قبایلې د سیمې د خلکې د کومې او د پالټۍ غونډې پرېکړه وکړله چې میژ نور افسیار نه مانی. دا پاکستان چې څومره دروازې دي دا درته خلوصې بو، زه پاکستانه یم، پاکستان ته ورسم، زه د پاکستان آئین مانم، زه د خپل ورور سره ورور کېږم، د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېږم. خو که ده مو دا ټولې دروازې بند کړلې بیا واحده یوه دروازه مو دا خلوصه دو، زه د مجبورۍ د مخه کمه چې ادمو د تاریخ دروازه دو او د تاریخ د دروازه نه مو څوک نشي سراولای.
د غونډې بندوبست کوونکي خانوالی مسعود خبرې هم وار وای،
په دغه جرګه شې دا فیصله وشوله چې میژا په سبا خبر پښتونخوا ګډول غوړي. میژا دا غوښتنه کوي چې میژا د سنتریتر دراین نه د یو عام پاکستانی په احتیاط ژوند تیرول غوړي. میژا مزګه چې کما د مرچو په تور استعمالوي، دا مزید میژا منځیره نه دو، مزید میژا غلامون مونږ کې دل مشکیر دي. دا باندې دا اسټابلیشمنت سوچ وکړو کاوی نه کړی دی، قبایلی عوام چې کوم جذبات دي دا په انتهایی فیصله باندې مجبور شي.
د غونډې په ورستون کښې قبایلیانو د ډول سپېته په ډنګ د توپانواله چوک پورې احتجاجي لاریون وکړه او په دغې رنګ شعارونه یې ورکول. دلیارون په اختتام کښې قبایلیانو په ځنو قراردادونو کښې جوته کړه، غوښتنه یې وکړه چې افسیار نه منو او قبایلیون دی د پښتونخوا په صوبې ور ګډ کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د ګل د ورځې اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولسو بجو،
د مشال برکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو د بیلابیلو ګړیو د هفتوارو خبرونو ترتیب مو واورېده. ورزو یو بل ریپورټ ته، د خیبر ایجنسۍ د صحت چارواکي وایي په باړه کې یې د اوږدې مودې نه پس د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته ځینې هسپتالونه خلاص کړي او خپلو کورونو ته ستنو شو او کډوالو علاج پکې شروع شوی دی. خو بیا ځایي خلک وایي چې په دې روغتونونو کې اوس هم د سهولتونو او ډاکټرانو کمی دی، پکار دی چې حکومت دا پوره کړي. په دې حکله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې د باړې ډوګره روغتون او د صحت هغه مرکزونه چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت بچ پاتې شوي دي، په هغې کې ځایي خلکو ته د صحت سهولتونه ورکول شروع کړي دي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز مشال ریډیو ته وایي،
بیچو سیڈیز ما کم نبا ہیلتھ فیسلٹیز بھی اگر مونگ کرلے کو لام کرے اگر نبا فنکشن لام کرلے سٹاف ہم پکے اگر لو موجود کرو او سرا اگر نبا میڈیسن پتہ کہ زمونگ سر دا دے چے زنے اگر نبا ڈونرز مونگ سر اگر کہ زمونگ اگر ہیلتھ انفراسٹرکچر لگ گڈ واٹ شو نو کہ زمونگ مطلب دا سے بریتھنگ سپیس مونگ تہ پکارو نو مونگ دی کہ اگر سر ڈونر زرا لگے مونگ سر اگر سم راست او کلو نو غیر پغبن تاون بندی نو مونگ دا پندش پگ میٹر ڈر خ مطلب دا ہیلتھ فیسلٹیز مطلب سٹارٹ لوگی کی مطلب ٹول سہولت نہ اور کیو فیمل سٹاف پکیو میڈیسن فرنیچر اغم ورک سٹارٹ ل
پ باڑا کی دو رختونو د خلاصې دو په حق لا یو زئیتن عبدالمتین پر دای وای
مخه موږ لګا ډیره مسالې وی چې د موږ ایمرجنسی پیښه وا کرفیو هغه بل مسالې و نو په خاوله نشوتله اوس موږ له خپل سپاتول لای دا کلوش موږ کومه ډیر خوشاله یو او بل موږ کومه له خواس کا چې کم لګ لګ انداسې سامان دای ډاکټرون دی بل بل مسالې دا دارم کرا پورا کلوشي چې موږ لا بهار پاسپورتونو لا ضرورت نه پیږي
خو بیا د باړې شان پر دای وای چې ډوګره روختون خلاص شوی خو وس هم پکې ځنې سہولتونه نشته
ډېرې مسلې دي هغه سہولتونه یې نشته ری پاسپورتول کې خل تګر ته خو کولې شي کلو شوی د هسپتال خو هغه بنیادی سہولتونه چې کوم په یو ضروري په یو هسپتال کې هغه پکې لا نشته ری نو دغه وجنه خل وس هم مجبور دي خصوصا د ډیلیوري په کیسونو کې دوسی مجبور وي چې نور هسپتال نه یا پیښور طرف ته لاړ شي
د خیبر جن سید صحت محکمې چارواکي وای چې په باړه کې زیاتره سیول رختونونه او د صحت مرکزونه وسلوالو وران کړي دي او دا ټول به بیا رغوي چارواکي وای چې خواوشا وکاله پسې باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړې ده او وس ورته بیکور شوي خلک راستانه شوي دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفه اورېدلی شي.
د مشال ریډیو خپرونه ته غوږی د مومندو نه جلال آباد ته د ګورسل د لارې کار روزګار په کال 2010 کې بند شوه چې په نتیجه کې یې د دې سیمې سوداګران بې روزګاره شوي او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي چې وړاندې به یې د دواړو غاړو تا کاروبار کاوه او د پیښور 400 او مردان پورې به یې سامانونه رسېدل خو اوس د یادې لارې د بندیز له وجې د لویو مشکلاتو سره مخ دي. په دې حکله د مومندو نه زموږ خبریال شانواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
په کال 2010 کې د مهمندو او د جلال آباد افغانستان ترمنځ تجارتي لار ګورسل بند شوې ده چې له وجې د سیمې روزګاریان وایي هغوی ته تجارت بند شوی او ډېر په مشکل کې دي. د میامنډۍ ګنداو یو اوسېدونکی وایي چې وړاندې به هغوی په خپله د مهمندو ایجنسۍ نه سامانونه افغانستان ته او له هغې غاړې به یې مهمندو ته راوړل او سیمه د روزګار په اړه ډېره آباده وه. ولې دا سخت کاروبار
اج محمد نامہ میرا جلال آباد خلق برل ترات سب اخیستل سب منگل تتلو تورخم نوزی زین نمم سامان نراولل لار مار آزاد وی سگنجیش پپکینو لهوس مطلب چي دا واتلس کاله بکیږي چې ډیر لات پکې ګډوډ شوی دي روزګار پکې ډیر زیات خراب دي. مخکې بچا 2000 روپے خرچه ګټل نو اوس مطلب چي 1500 روپے نشي ګټل.
یو بل تن چې په هم دغه منډی کې لډی رو کولون رهسه لاسګاړی چلوي وای چې کوم محل د ګورسل لار د تجارت لپاره خلاص و نو دغه بچي پبلک یا غیر سرکاری سکول کې داخل وو. ولې د لار د بندي دورستو یي بچي مزدوري کوي.
نعمت الله په یو یو راس کې مونږه شل گاډي خالی کول شل گاډي هم دوباره بیا ډکول مړه د دنیا په مخ کې کم شي نه دي کنه د افغانستان د لار نه راتل او په ګنداو کې کم اس کم په هغه وخت کې غرزانه کې مونږ زر 200 روپۍ ورځ ګټله او صرف او صرف دومره کیږي چې د نیم سیر غوخه او بادرنګ او پیاز پیوالو بس نور ته زریات مونږ دلته نور نشته نه کارخانه شته نه دغه شته دي.
د ګورسل د غلار چې څلويخ کالونه وړاندې به ور باندې په اوخانو او خرو تجارتي سامانونه وړل شو بیا ورستو ټریکټر او ټرالای وي. ولې په کال 2001 کې سړک جوړ شو چې د ګاډو تک را تک پر شروع شو او تجارت ته هم وده ملاو شوی وه. عطا الله خان د ګنداو اوسېدونکی دی او
وای او کوشین بچ کم راوړو کې به می وجات راوړو دا وڅکا به راوړو بادام به راوړو پستا به راوړو دا به دلته خرڅول دي تر نوې تیل وړل وړي به وړل وړ به وړل دال مال دا سوداګانې پر مټي مال نه به وړل خوخان باندې به راوړل او خوخان باندې به وړل او دیت به سره د وطن خلک کوم خوېزي به دي دوی مو په خرو باندې خو افغانستان ته هلته منډایانې به وغوته به حواله کول
بل خو د محمود جنسي سرکاري چارواکو ویلو چې کني د دغه لارې د یو ور به پرنست لپاره هغوی کار شروع کړی دی خدا وار به هم دغه لار کسٹم محکمې ته حواله کوي چې ګنې روزګار قانوني شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو اولنۍ غړې سلام پښتونخوا او رې پرون یعنی د مې اولنۍ نیټه د مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په دې ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مزدوران د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره غونډې او مظاهرې کوي. ګنډ شمېر پښتانه بیا د کلون راهیسې په عربي هیوادونو کې هم اخواري مزدوري کوي. دا چې د دغو مسافرو پښتنو مزدورانو د کار حالات څنګه دي او دوی له خپل روزګار او ژوند نه څومره مطمئن دي په دې موضوع د هارون باچا رپورټ اورو.
د مې میاشتې لومړۍ نیټه د نړۍ په شاوخوا نوي هیوادونو کې د مزدورانو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د حکومتونو او شرکتونو پام د مزدورانو د خیر ښېګڼې چارو په لو ګرځول دي. لاغ راهیسې چې یو شمېر عربي هیوادونه د ترکۍ پر لور رهي شوي، یو د پام وړ شمېر پښتنو په دغو هیوادونو کې اړولې او ډول ډول مزدورۍ پکې کوي. د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د سوابۍ زیدي کلي یو مزدور عادل خان وایي د یو وخت چې په دغه هیواد کې د کار زمينه ورته برابر شوي او دا چې هم له دغه لارې په وطن کې د خپلې کورنۍ پالنه کوي. عادل زیاتوي کمپنۍ ورته د استوګنې لپاره ځای ورکړې او د علاج معالجې غم یې هم کوي. هم په دوبای کې میشت یو ټولنیز فعال نزار یوسفزی وایي متحده عرب اماراتو ته لکونه پښتانه ورغلي خو ډیرې د لاس او پښو مزدوري کوي. د په خبره عربي اماراتو ته د مسافر شویو پښتنو غټه هڅه داوي چې ډرایوینګ لایسنس ترلاسه او هم د ګاډي چلولو لارې ځانته مزدوري پیدا کړي.
لکه پښتانه په متحده عرب اماراتو کې ژوند کوي، په سلو کې به دوه درې کسان چې په دفترو کې کار کوي دا نو ټول پښتانه خواریکښ او مزدور کار خلک دي. پښتون زیات ترانسپورټ سره تړلی دی، ځان ته خپل ګاډي برابر کړي. اوس هم یې لکان چې راځي تعلیم یافته نو موږ ګورو چې په دفترو کې ته کار ملاویږي. که ته داسې اوسانی حساب وکړې چې زموږ د کلي 1500 کسان دي دلته کې دشا منصور کلي، او په 1500 کسانو کې زه نه ګڼم چې په دې کې 500 کسان په دفتر کې کار کوي. ټول خواریکښ او مزدور کار خلک دي.
نزار یوسفزی زیاتوي د متحده عربی اماراتو حکومت هغلته کارکونکو شرکتونه مکلف کړي چې خپل کارمندانو ته د استوګنې او روغتیا اسانتیاوي برابر کړي.
د دې چې کوم کپلای دی نو د یورپ او د امریکای او دغه په مقابله کې خوراغي له هغه سی پی سی او ستنخاو ته نه ملويږي. خو د یو حکومت پرې تیر درې سلور کال کې دا کار وکړ چې په دې کپنو باندې دا یو پابندي کې خدا چې تاسو باندې درې سیدو ظاهر کوي د دارو جرمونو مکمل ذمہ داری دا یو پرې کپنو باندې ورواچول. اوس دې چې د خوریکه خو په حوالہ باندې د خپل قوانين جوړ شو خو نورم کار په کار دی او کار په روان.
عربی اماراتو سره په لګیدلې قطر هیواد کې هم یو د پام وړ شمېر پښتانه ژوند او کار روزګار کوي. هغلته د پښتني ټولنې یو فعال تن زاهد خټک وایي چې پښتانه له پاکستان سفارت څخه د خپلو قانوني اسنادو د ترلاسه کولو په کار کې له ستونزو سره مخامخ دي. د خټک په خبره قطري حکومت هم د مزدورانو په اړه یو شمېر ښه قوانین مخته راوړي چې هم د په وینا د هغوی د ژوند او کار روزګار وزه ورسره ښه شوې ده.
پاسپورت رینیول چې کوم دین راغ درې درې څلور څلور میاشتې علي یا نه کوپته نو دغه مسایل یا اوس هم شته دي. خو قطر ګورمنټ هغه تبدیلیانه ډېرې زیاتې راوسته سټنډرډ پالیسی چې لیبر چې کوم اکوموډیشن دی هغه به ویل مینټین وی یو هر کوم نه سنگل امپلای ته چې کوم دغه ته به ای ټی ایم کارډ جوړیږي او دغه به په اول تاریخ باندې چې کوم دی سیلری رزي کمنیانو ته دلکه د ګورمنټ طرف نه اوس انسټرکشن چې تاسو بغیتا هیلت کارډ جوړوي.
کتون کی عربی او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو ته د کارمندنې لپاره د پښتنو د مهاجرت تر شا غټ لاملونه د هغوی په خپل وطن کې ناامنی او د تعلیم او روزګار لپاره د اسانتیاو نشټوالې په ګوته کوي. هم د دوی په خبره پښتانه ځوانان کوو غواړي چې د مزدورۍ لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي، نو باید مناسب زده کړې او د څه کولو هنر ولري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مراد ہے وہ سمال تو دمرا پرا تری
ہر طرح کر بدرنگ زکر چی دا غمین لجوند سر نست دا
غمین پیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی
مگر پین دیو میندی نور نگواری چی مرگو بیگنا زامنو کتابو چون تا کینی چون تا خفل پلاو غوری چی نور غور بان کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته اولنۍ خبرونه سلام پښتونخوا وړاندې کوو. په سلام پښتونخوا کې موږ تاسو لپاره سندرې هم لرو، خو تمره تاسو ته وایو چې د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. پته ده مشال ریډیو ډاټ کام. د مشال ریډیو ویب پاڼې ته چې تاسو ورشئ نو نه یوازې د رواني خبرونې اوریدلی شئ، بلکې د تیرو وختونو خبرونې عمل ته کې پرتې دي او ښکلې ویډیوګانې سویرونه او نور ډیر معلومات تاسو کتلی شئ د مشال ریډیو په پته مشال ریډیو ډاټ کام باندې. او اوس هم درته د ژمنې سره سم یوه سندره لرو د ګل روف شوقي په غږ کې، راځئ چې په ګډه واورو.
امن مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نشه خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني غړې نیمایي ته درنګ شی بکې رسیدو نو د دغه لس نه نیمو بجو په وخت به تاسو ته د خبرونو لنډیز اورو. د وزیرستان د یو شمیر قبیلو مشرانو یو وار بیا د حکومت نه غوښتنه کړې چې فاټه په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. د لړکی پرون په ډیر اسماعیل خان کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي مشرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو استادو او قبایلي ځوانانو هم ګډون کړی و. د دې سیمو ځینې خلک د خیبر پښتونخوا سره د شاملېدلو مخالفت کوي. د خیبر ایجنسی د روغتیا د څنګه چارواکي وای په باړه تحصیل کې کوم سپټالونه او د روغتیا مرکزونه د بدامنه نه روغ پاتې شوی وو. په هغه کې د ستنو شو کډوالو د علاج سلسله شروع کړي. د خوځای خلک وای په دې سپټالونو کې د بنیادی سہولتونو او ډاکټرانو کمی دی. د افغان ولسمشر دویم مرستیال ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر قانوني فرمان زر تر زر عملي کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دغه فرمان دوه نه مخکې له یو لړ بدلونونو وروسته ملي شورا ته واستوه. افغان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات به د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره کیږي. د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برینن وای اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش با تر ډېرې مودې یو چیلنج وي. نوموړي دا څرګندونې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وجل کېدو د پنځمې کلیزې په مناسبت د وینا په وخت وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په جنیوا کې خپل سفارتي حالې ځلې په داسې حال کې توندې کړلې چې نړیوال او قوتونه د شام په حالت صوبه کې مخ په زیاتېدونکي تشدد د بندولو لپاره هڅه کوي. خغلی کیری وویل چې هیواد یې د لړکې د ماسکو همکاري ترلاسه کول غواړي او عراقي احتجاج کوونکي د خپلو سیاسي غوښتنو د جاري کولو نه پس د بغداد د زرغونه سیمې یا گرین زون نه وتلي، خو ژمنه یې کړې چې په سیاسي مشرتابه د فشار قائم ساتلو لپاره به بیا ورزي. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال سیراج زهیر د پاکستان د کورونی ورسپانو د زنو اداریو مهم ټکی اوروي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خبرې اداري د غیرت په نوم په وژنو لیکلي او وایي تېر اونۍ په کراچۍ کې یو هلک خپل 14 کلن خور هغه وخت وجلا چې وایي په ټلیفون یې د چا سره خبرې کولې. د کومې وروستو چې د دغه هلک پلار اف آی آر هم نه درج کولو، خو پولیسو دغه کیس راپورته کړو. د ادارې په وینا په دغه ورځ یوازې په کراچۍ کې سمیره و نه وجلې شوه، بلکې په مظفر آباد کې هم مهرالنسا نومې جنۍ د غیرت په نوم خپلې کورنۍ وجله. ادارې لیکي د عورت فاؤنډیشن د شمیرې مطابق هر کال تقریبا 0 پورې زنانه په پاکستان کې د غیرت په نوم وژل کیږي، خو له بده مرغه په دې کې یوازې 100 کیسونه ریپورت کیږي او د هغوی مقدمې هم بیا تر کلونو پورې روانې دي. ادارې زیاتوي چې دارنګ یو شمیر نور هم پیښې په پاکستان کې راغلي، خو اکثره پکې مجرمانو ته سزاګانې نه دي ورکړې شوې. نو باید چې په پاکستان کې د زنانو حقوقو ته تحفظ ورکړل شي او داسې یو سره کار خراب کړل شي چې هیڅکله به د غیرت په نوم د وژنې اجازه ورنکړل شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانې خپلې ادارې په پاکستان کې په سرشمیرنې لیکلې او وایي چې د سرشمیرنې د ځن له وجې د صوبو اصل آبادي مخې ته نه دراغلې، چې لکه بلې حکومت په ان اف سي ایوارډ کې د صوبو په برخو کې د اضافي نه کولو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا بل پلو د نوي مالیکال د بجټ لپاره هم حکومتي تیاری روانې دي او په داسې صورتحال کې د صوبو هیله وچې په آبادي کې اضافه شوې نو په ان اف سي ایوارډ کې به ورته زیاته برخه میلاو شي، خو توقع نه ده چې د دې صوبو دغه ارمان پوره شي. ادری عزت وی بے شک چی صبح کې د ګټو د ویش لپاره د آبادی صحیح شمیرنه ډیره ضروری ده، خو کوم کدل شي نو په پاکستان کې د سمودی راسي سرشمیرنه نه ده شوی. نو باید چې په موجوده حالاتو کې سرشمیرنه نظر تر زرا وکړل شي. ادریا اخر کې لیکي چې حالات هر څومره خراب وي خو سرشمیرنه ډیره ضروری ده، او دا ځکه چې په پاکستان کې عام ټول ټاکنې کېدې شي نو سرشمیرنه ولې نشي کېدې؟ دا یو سوال دی چې راپورته کیږي.
دسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات.
فوربز مجله لیکي په پاکستان کې په هغه ډاکومنټري فلم بندیز لګول شوی چې پکې په ټولنه کې په زیاتېدونکي مذهبي تشدد خبرې شوې دي. بل خوا جن هوا خبري اجانس لیکي په کار دي د افغانستان د سولې د عمل واک او اختیار هم له افغانستان سره وي، او په دغه عمل کې ښکیل هیوادونه یې یوازې د افغانستان سره په دې لړ کې مرستې وکړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندا صداورو.
فابس مجله لیکي په پاکستان کې په هغه ډاکومنټري فلم بندیز لګول شوی دی چې پکې په دغه هیواد کې په مذهبي تندروي خبرې شوې دي. امنګ د بلیورز ډاکومنټري همال ترایویتی او محمد علي نقوي جوړه کړې ده. د پاکستان د فلمونو سنسر بورډ وایي په دغه فلم کې د پاکستان په اړه منفي خبرې دي، نو ځکه یې پر دغه فلم بندیز لګولې دي. په دغه فلم کې په پاکستان کې په روانه ترهګرۍ او تندروي خبرې شوې دي. دغه ډاکومنټري چې تر اوسه د شلو نه زیاتو هیوادونو کې خودل شوی ده، پکې د کوټې د هزارګانو ذکر هم شوی دی. د فلم جوړونکي وایي په دغه فلم یې 15 کال کار کړی دی، او د ټولنې هغه حقایق یې خودلی چې تر مخه یې مذهبي تشدد په دې وروستیو کې زیات شوی دی. بلخوا جینا خبری اجانس لیکي د اپریل په 19 په کابل کې د بمی چاودنې وروسته د طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې، او ډیرو خلکو پر دغې مایوسي هم ښکاره کړه چې د داسې بریدونو تر څنګ به څنګه د سولې خبرې پر مخ ولاړ شي. هیڅوک هم د داسې پیښو حمایت نه کوي چې پکې بیګنا خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. د کابل وروستی برید هم په ټوله نړۍ کې وغندل شو، خو بیا ځینې څارونکي دا نظر هم لري چې باید د سولې خبرې ونه درول شي، او ټولو خواوو سره د خبرو دروازه باید پرانستلې پاتې شي. افغان عسکر په دغه هیواد کې د طالبانو خلاف په عملیاتو کې بوخت دي، خو دواړو غاړو دغه جګړه د وسلې له لارې ونه ګټله. د دغه مسلې حل یوازې سیاسي دی، باید طالبان پر دې پوه شي چې دغه مسله د خبرو د لارې هواریدای شي، او باید دوی خپله د جنگ جګړې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. اجانس لیکي باید طالبان پر دې ځان پوه کړي چې د دوی د جنگ نه افغان ولس متاثر کیږي، ځکه چې نړیوال عسکر اوس یوازې خپلو اډو پورې محدود دي. اجانس یاتوي د یو خود مختار کام په حیث افغانان د حق لري چې د خپلو پالیسیو فیصله په خپله او خپلو ګټو ته په کتو سره وکړي، او بل کوم هیواد د حق نه لري چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. باید هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په عمل کې برخه لري د دغه هیواد سره مرستې وکړي، خو د سولې د عمل واک باید یوازې هم د افغانستان سره وي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
پا پاوکم دریو بجو
د سولی پلور
پا پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
پا اتا منت دا پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو خبرونو ترتیب مو واورید. ورسو یو بل رپورټ ته د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا مرستندویا ادارې یو ایس ای آی ڈی د په افغانستان کې د خصوصي سکولونو د ملاتړ د مقصد لپاره یو پروګرام شروع کړی دی. د کابل د پوهنې ریاست چارواکو نن وویل چې د دې پروګرام د لارې به دوی وتوانېږي چې ښوونځیو ته وړې قرضې هم ورکړي. په دې هکله تفصیل د حدیث زمونږ د همکار محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
په وروستیو څو کلونو کې خصوصي ښوونځیو په ښارونو او ځینو ولایتونو کې د خلکو پام ځان ته اړولی، خو اوس داسې هڅې کېږي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته د دغه ښوونځیو فعالیت لا معیاري شي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ای آی ډی غواړي د فائدې پروژې له لارې د خصوصي ښوونځیو د معیاري کېدو زمینه برابره کړي. د یو ایس ای ډی د لوستلو د مهارتونو د پروژې مشره میرمن نانسی پارکس د یکشنبې په ورځ د دغه پروګرام د پیلیدو پر مهال وویل چې له خصوصي ښوونځیو سره مرسته کولی شي په افغانستان کې پر دولتي ښوونځیو فشار را کم کړي.
دا د پام وړ خبره ده چې د خلکو له اقتصاد سره سم د خصوصي ښوونځیو په تعلیمي نظام کې مثبت تغیرات نه یوازې په ښارونو بلکې په لرو پرتو سیمو کې هم مثبتې پایلې لرلی شي. دولتي ښوونځي دا مهال د متعلمینو له جذب او هغوی ته د معیاري زده کړو له ورکړې عاجز دي، خو خصوصي ښوونځي کولی شي چې په دې برخه کې یو څه فشار له دولتي ښوونځیو راکم کړي.
د میرمن نانسی په خبره دا مهال په زرګونو ماشومان او تنکی ځوانان په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خصوصي ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د کابل د پوهنې رئیس محمد سید منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول برنامه کولای شي په کابل او نورو ولایتونو کې د خصوصي ښوونځیو د پرمختګ په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي ویل چې د پوهنې وزارت به هڅه وکړي څو د خصوصي ښوونځیو د معیاري کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي.
مکاتب خصوصی خود تشویق او
مون باید خپل خصوصی خوندې تشویق او ترغیب کړو او د بیلا بیلو لارو ورته مالی ملاتړ جذب کړو، سودی خپل کیفیت لوړ کړي او زموږ خوندي معیاري شي.
خدای بلند ببرن او مکاتب ما مکاتب معیاري شوه.
خغلې منصور وای د خصوصی خوندېو په زیاتېدو به تر ډیره په دولتي خوندېو فشار راکم شي او په خوندېو کې به د درس کیفیت ښه شي. لبلې خوا د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر محمد داود بابر ازادي راډیو ته وویل چې له دغه فرصت په استفادې به خصوصي ښوونځیو ته مالی مرستې جذب کړي.
هر څومره چې د اقتصاد او په مالی برخه کې د ښوونځیو ملاتړ وشي د ښوونځیو د کیفیت په چارو مثبت اغیز کوي او خصوصي ښوونځي له دغو قرضو په استفاده کولی شي د کیفیت رغونې او درسي موادو لپاره استفاده وکړي.
مواد درسي زو قرضه استفاده مفید کونه.
د خاغلی بابر په خبره دا مهال په هیواد کې د زرګونو دولتي ښوونځیو ترڅنګ 1300 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي. د امریکا نړیواله پراختیا اداره په داسې حال کې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف دغه پروګرام پیلوي چې خلک تل د مسلکي ښوونکو او د زده کوونکو لپاره په ښوونځیو کې د زده کړې د مناسبې زمینې له نه موجودیته شکایت کوي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بسدغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمنه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په دې اولنۍ غړي شروع کیږي او تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري. مشال ریډیو تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې د انټرنیټ د لارې ورشي نو نه یوازې د روانې خبرونه اوریدلی شئ بلکې د تیرو وختونو خبرونه هم تاسو د تیرو سورزو اوریدلی شئ. دا راز خپل ویډیوګانې تصویرونه او نور ډیر معلومات د مشال ریډیو په ویب پاڼه تر لاسه کولای شي. مشال ریډیو فیسبوک پاڼه هم لري، ټوئیټر هم لري. تاسو په دغه د مشال ریډیو سره ملګری کېدلی شي. د مشال ریډیو اولنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته غوږی چې په دې کې مدرته د سو خوندورو سندرو او ورولو ژمنه کړې ده. دا وخت یې درته د زیک افریدی او ستاره یونس په غږ کې دا سندره وړاندې کوو.
نو
ممکن بشی ملگره گشت کندو دخوارانو سهر دو میتونو را روان پزلی دو دے آغاز خوشالو دے
اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شوی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دہشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اورېدلی شئ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په کې درته د نن ورځې اولنۍ غړې سلام پښتونخوا وړاندې کوو ورزو یو بل رپورټ د افغانستان په کونړ ولایت کې چارواکو هغه درې تنه وسلوال رسنیو ته وړاندې کړل کوم چې درې ورځې وړاندې د مروري ولسوالۍ په چینار سیمه کې د طالبانو څلور وسلوال وجلی وو بیا یې ملي پوسټ ته ځانونه سپارلي دغه درې واړه کسان چې دوه یې د باجوړ او یو یې د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي او د داعش پلویان وو د سیمینا په تفصیل روح الله انوري په دې رپورټ کې راکوي
د داعش اسلامی دولت د درې کسیزی وسله وال ډلې مشر تاج محمد چې ځان د باجوړ اوسیدونکي خي وایي دوی په مروري ولسوالۍ کې د داعش د پاره کار کولو خو درې ورځې وړاندې ورپسې د امارت څلور کسان ورغلل چې وی وژني خو دوی پرې مخکې شو او هغه څلور واړه یې ووژل او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه وسپارل
معامله رااله او منگا کسان وشتل منگا به دا خونه غنله ویسا داغه شو لگا منگتا یو طرف ملگا صحیح کارا نشو به منگا ملی اردو ته لگا ځان تسلیم کو خپل خوا خانه
هغه ویل ډیر وخت د امارت وسلوالو طالبانو سره په یو شمیر مسایلو اختلافات درلودل خو د پنجشنبې په ورځ دغه اختلافات په جګړه واوختل
خپل منځي اختلاف د مخکې نه چلېده خو داسې دغه ډېر نه راغلی دا ورځ مانې اچانک دا مسله راغله هغې غوښتل چې موږ پې برید وکړو دی ولو خو موږ پې هغې چې څنګه رانه واته ډزې وکړې په موږ مانې خو موږ پې لکه مړی واری وکړو نو هغې هم وشتل څلور کسان مړی برید هغې وکړو بیا پې وروسته موږ وکړو خو موږ پې لکه زړور شو هغه هم لکه دغه
تاج محمد او ملګري وایي د کورنۍ غړي یې د وسلوالو طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې دي
هغې ایسار کړي دي اوس څه ماشومان ایسار دي او څه زنانه زما راوتې دي او دوه ماشومان مې هم راوتې دي درې څلور بچه مې پاتې دي موږ څلور کسه یو پاتې دي درې کسه موږ دلته راوتې دي
کونړ والی وحیدالله کلیمزی د 201 سیلاب قلی اردو په دوهمه پلیلې واکې د رسانی وستازو په وړاندې ملي اردو سره یو ځای شو درې وسلوالو ته هرکلی ووایه او په دې ترې مننه وکړه چې د وسلوال مخالفت څخه یې لاس واخیسته
دغه درې وروڼه زموږ چې دوه یې د پاکستان د باجوړ اوسیدونکي دي یو یې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دی د داعش د ډلې د طرفه دوی تنظیم شوي وو او جذب شوي وو مسلمانانه فعالیت یې درلوده خوشبختانه چې دا وروڼه چون مسلمانان دي او دا یې درکه چې د خلک موږ ناوړه ناروا کړنو ته مسلمان وژنې ته هڅوي بالاخره بدون د دې نه چې موږ یا په جنګ کې نیولي وي یا کوم فشار پرې وروړوي په خپله د موضوع در کړی وو او د هغو سره اختلاف پیدا شوی او خپلمنځي چې جنګ یې سره کړی وو او راغلل په خپله خوښه د افغانستان د حکومت سره یوځای شول
والي له نورو وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې باید حقایق درک کړي له افغان وجنې دی لاس واخلي او خپل اسلامي حکومت سره دی یو ځای شي.
ورته ثابته شوې وای چې د موږ جنگ ناروا جنگ دی، ورور وژنه ده، مسلمان وژنه ده، هیڅ نه وه، شرعي توجیه نه لري. نو بینان دوی ته دا مناسبه ښکاره شوه چې د سلا سره د افغانستان د ملي اردو مسله او قواو ته سره یو ځای شي او په خپله خوښه ورته تسلیم په هره ساحه کې د ژوند اختیاروي، په صلحامیزه د ورورۍ په فضا کې ژوند وکړه، ځکه دغه خلک دي چې په خپله خوښه یې د حقانیت درکړی، موږ په جنګ کې نه دي نیولي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د خپلو څلورو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په تیر کال کې سختې جګړې وشوې چې پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې. او په کونړ کې دا لومړی ځل دی چې د داعش په نوم درې تنه وسلوال پاسیږي او دا مارت څلور تنه وژني او بیا ځانونه حکومت ته سپاري.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته د نن ورځې د خبرونو اولنې غړې سلام پښتونخوا وړاندې کوو. ورزو افغانستان ته یو بل ریپورت لرو. د لوی پکتیا د زدران میشتو یو ولسوالۍ مشرانو او مخورو د سولې او ثبات په نوم یو نوې شورا جوړ کړې. مشران وایي چې دوی دا ګام په یادو سیمو کې د امنیت د ټینګولو، د حکومت سره د همکارۍ او د خلکو د غوښتنو د وړاندې کولو لپاره اوچت کړی دی. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دنیا عالمان او اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې به د ورانکارو فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د یولسو زدرانو میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله لویه کچه کې دلوی پکتیا د ولسونو لپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول د افغانستان د موجوده نظام نه ملاتړ کوي ترڅو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګاډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالۍ د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیمهوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په هغه ځای کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
دی خوست نه دی گردیز افرات، دی خوست نه دی پکتیکا ورغون ولسوالی تراچ کی ما دی زدران خور دو کومی بوند دی رستر استر لاری دی کچا پلیار کی غلا وکړه او چاته چې مشکل ور سوال دی دغ بکیر سوینوی او پنځه لک ری پی جرمنان.
د زدران یو بل تن قومي مشر وای چې د حکومت نه ملاتړ د ځوان نسل لپاره د کاری فرصتونو برابرول د دوی د پراخ شورا د تګلارې مهمې موخی دي.
د زدران دغه شورا د دغه لپاره جوړه شوې ده چې دا به د دولت سره خبرې غلط سړای به موږ خپل خاورا کوم پرېږدو او د غلط سړیو ملاتړ نکو، د خپل حق نه به دفاع کوو، د خپل نسل لپاره به آل زال کوو او پروژې به غواړو. خو ټولې دغه غوښتنې دي دغه شوراګانې چې جوړېږي د یو خیر د ښېګړې لپاره جوړېږي دا کار به کوو.
د یادونې وړ ده زدران قوم د خوست، پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې یوولس ولسوالۍ لري چې ډېرې غیر ایزي سیمې دي. که څه هم څو کاله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت امنیتي پېښې رامنځته کېدې، خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران میشتې نیوکه کوي چې په یادو سیمو کې د ښه امنیت او د خلکو د لیوالتیا باوجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟
د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې تاسو ته د نن ورځې اولنې غړې سلام پښتونخوا وړاندې کوو. په سلام پښتونخوا کې تاسو سره مونږه په سر کې وعده کړی دا چې په بیلابیلو برخو کې تاسو لپاره خوندورې سندرې لرو، نو دا د په آخري شیبو کې درته د میناګل په غږ کې د حمزه بابا کلام وړاندې کوو.